یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا صدی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل په ځینو مواردو کې پرمختګ شوی، خو د اختلاف ټکي چې مخکې څرګند نه وو یو څه واضح شوي دي. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی لوبه بیا وځنډېده. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي، امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخوي.
د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسلې بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د خبرداري ورکړ چې امریکا به د ایران د ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگټن دا موضوع له نږدې څاري. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی یا واربیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکوونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیارۍ ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نه کړل. د ده هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه. د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوال انخته شوې. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ جوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو ته لستنو ته مرګ جوبلا وخته. همداشان په تعصب سره باید وایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی. همداشان درې تن نورې سدي ټپیان دي.
ښاغلی احمد زای وایي ازرې ولسوالۍ ته د اړتیا وړ اضافي امنیتي ځواکونه او پوځي تجهیزات لیږل شوي دي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وځنډول شوه. د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته ځنډول شوې ده. د استرالیا دغه اداره وایي د کرونا ویروس له کبله د مسابقو د ځنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپله ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړې وای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي. دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده، بلکې پیسې یې کمې شوې هم دي. غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي. د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګل ویلی دا ویرونکې ده چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکوونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل، پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي. په ایران کې یو وار بیا په کرونا ویروس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرون وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کرونا مړه کېږي. دا هم وویل چې پخوا هم په تهران کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 90 ته راټیټ شو. او په پاکستان کې یو محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یا وربیا وزندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په ابتابات کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کیږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. نوموړی د 2011 کال د مې په 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 13 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول شوې ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبرې چیرته رسیدلې؟ تازه څه دي؟ وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډې ادارې ته هم ورولو.
دا توامي ورونه دي، دا پولیس کې جنگي دا په طالبان کې جنگي دي.
څه څه باندې ولاړی وره یې دي درې کوم په سیو په سمرګي باندې انجلی پیدا سول.
په غزنی کې بسګران سړی خونی غواړي. چارواکي وای چې په ورستیو کې مو د سړو خونو د جوړېدو تکل وکړ. بسګرانو ناغېړي وکړه او وسلوالو مخه ډپ کړه.
نوی فیصد پیسې مونږ ورکولې، لس فیصد دو ورکولې او د دې سره سره هم دیونه شکرې او طالبانو پرې نه خبر نه مونږ څوک.
په هلمند کې مو خبريال د جوار پټي ته ورغله.
تاریخو ارزان دي په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري وداش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز عمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پوره دوی اونې وشوې چې دا خبرې په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وه چې په یوه ورځ کې د طرز العمل پر سر خبرې بشپړې شي. ډیوې نادر له کابله موضوع څارلې ده. له دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکي روښانه شوي دي. بله،
طالبانو یوې سرچینې موږ ته وویل چې پرون د دوو لورو مرکلاو تپدلو ناستې کړې دي، خو دوی سرچینې د طرف ته چې ګڼ موارد دي د طرز العمل او کارو کې چې په هغو کې لا تر اوسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته چې اشاره وکړه او هغه ټیک مهمه دی د افغان حکومت او د طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ، هغه دا دی چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس وي. د سرچینې په وینا چې د افغان حکومت د مرکزي پلاو ډېر مخالفت له ځانه سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکی له تاسې سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارس شیبر صاحب تېره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان سولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړي دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړې ده چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوې، خو یو ټکی همدا دی چې طالبان غوښتنه کړې چې راتلونکي مذاکرات دي امریکا او طالبان ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس مخته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړي لکه پرمختګونه سدي د بین الافغاني مذاکراتو خندونه سدي د امریکا یو سرتیرو وتل همدار از افغان خوځو پر حقوقونه بحث شوی دی او د هلمندي خودلې د چې هغه څه چې دوی اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي هلمندي چې همداس به مخته لاړ شي. بل شي ورته
مننه دیو نادر ودا سجل رډو خبريال له کابل. کابل ته بلی سیمه ته ورزول هغه ځای مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتونکو په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب خبرونه ته شراغلی لکه څنګه چې مو دا سجل رډو له خبريال واوریدل دا سویل کیږي چې د طالبانو او د افغان دولت د پلاوی ترمنځ د اختلاف یو ټکی دا دی چې طالبان په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د فبروري د 9 نیټه د سولې د تړون لمخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوه دی مختلاړی شي. څه فکر کوي چې دغه ټکی د ډیر بحث وړ دی او کنه په دې برخه کې به دواړه لوري ژر موافقه ته ورسی؟
زه فکر کوم د موافقه وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پوسټي دوان اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریز په بل باندې منځ لري د اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو ته پیغام ورکړي او رسول ټول پروسې ته دا پیغام ورکړي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې د پروسه مرکزیه او په دې معنی د دوی د غوښتنې په لګېږي. بلخو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولون. دا یو نوې سیاسي چنبازي او سیاسي معنا ور دی او دا تر ډېره حده پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد یا کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شوه بین افغانستان او ذکرات کوو پاره کې ګوري د کومه سایل شتوی پاره کې په دوو باندې توافق اوس کوم شوی دی. نو خبره ده چې زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پرې دا سیاسي نور دی تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیاوړی خودلو هڅه وکړي.
بله
او هیله ده چې دوانه به د منځلارې او جوړجاړي ته حتمان رسیږي.
بله رحیم صاحب، د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پرې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسی؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبي خبره ده د افغانستان قوانین چې دی هغه په حنفي فقه باندې عیار دي. نو همدارز دلته ډیر دین کې هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پرانا کې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته نه وای او باید نتیجې ته په رسیدګی شته وای. بل د څه بحث ده که حنفي فقه ته محدودی ګو پاره کې هم اوس کار شوی دی او د دې د څه حل شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقه په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. کچیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي د افغان شیو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري کله چې موږ ستاسو بحث زو پاره په بعضی مسایلو چې ډېرې عبادی مسایل پاره په جزئیاتو کې بحث ده تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده. البته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې په دوه طرفه مګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو ستګم خو په خبره ده کله چې یو هیواد قوانین د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي دا به خپل کټوټنه او مسایل مالکي کدا منطق چې یو حقوقي د افغان حقوق څنګه کې چې په ملک د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو په د څوک مذهب وسیدون کې لرو. نو کدا دې په هغه متر کې د لګ کړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو وسیږي تر کومه چې د لګ کړو د حقوقو باسته هغه ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جو راي کې دی شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی نه وړه مذهبي تفاوت چې د فقه ترمنځ دي دا چې دومره ډیر فرق دیولوي چې هغه کوم د دینی مسایلو سره بدل کی. نو زه نه پېرم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي لیکن تر کومه ځایه پر چې سیاسي بحث ده البته زه ډیر ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتون کې لوي خبرتیا او روس تر اوسګان ته مخه کو او ترين کوټ ته چیرمه مو دا سي هدرې ته ورولو چې په یو هدرې کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوې دي او افغان سرتیری هم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یو هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په یو حجره کې د دوه داسې ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا و درش کلن خطات اختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو یتیمان نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګې ده، هغه په طالبانو کې جنګې دي. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا هغه دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ پر کور کښېنئ، دا هغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګې، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه شاخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن شاخ دي.
الله ورته ناسم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، د چې برته شو اسم
سدای و دغه وکاله ته کله ولس کله په دغه حکومت کې تیر کول په پلس کې و دغه زمالاله په اوس وخت کې شوی دي. دا نور شو، دا نور و شو له کلو اشاره اورل چاودنه پر وسه د من د غاړي سره په من کې وختل دواړه شي دانسول سره پر زړه راکاز کوم زو څو اندرې م پټاو سو ما چې چي بخې نازو چې ځواني و بخې پر نازو کو ځواني اوس ما چې چا نه یو کور دار و دات و بیا کور اوس ما چې چي بخې د دې د لاسه دی غوته ما.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکې غونډه تېره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلښت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دي لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دي هم میندي د دې جنازو ته کښېنوي.
یوه نړیواله مسله را اخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت چاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ ترسره کوونکو د سپتمبر په 24 نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یو تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر آیت ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1.4 میلیونه ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,200 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دی خو د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لاخ پریدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډیر کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بسکران وایي سش کال پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بسکران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یکل سوالی څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نیوی افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. دی وایي په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته مثال هغه وساتئ بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تی خرڅی ځان خلاصوي. دا چې سرخانه جوړ سي د هر دکان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سي د حکومت وارد وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو بیا ښه ده، هم د باغوالا چاره کېږي هم د دولت مسؤل کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کول هغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پارسل یو قیمتر بود، پارسل 400-4.5
تیر کال یې بیل وړه وه. تیر کال یو پارسل په 4.5 کال داری خرڅېدلی، خو سږ کال په نیوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی سږ بیا ارزانه دي. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړي وای خلکو به ساتل، چې وایې ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سش کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي علت یې د اوبو پریمانی د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوی ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو تر څنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دی مو د احمد په مستعار نوم راضي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړو ته زمینه برابر سي، چې عواید مو مقصد ښه ډېر سي او د جواري مو نرخ نود ونیسي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤولین وایي سږ کال جوار ډېر کرل سوي دي. دوی یې بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصله کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوې د چلدو اوسیدونکي احمد ولې جوار کرلې دي. له ده څخه مې د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق وپوښتئ. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخه کړي.
سږ کال جواري ښه دي چې نرخ ونسي، بیا نو یو شی راته جوړوي. که نرخ ونسي دغسې په تورو بوي، نو بیا مصرف هم نه راته جوړیږي.
تاریاک خو ارزان دي، په دغه باندې تاریاک هم شی نه جوړوي اوس. خو که دا جواري و دا شی نرخ ونسي، بیا نو دا تر تاریاکو موږ ته ګټه کوي، دا بیا ډېره لاسته راوړنه لري. حاصلات مو ډېریږي سره.
د تریاکو یو من ښه شیره چې 4.5 کیلو کېږي، شاوخوا 200 امریکایي ډالره قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالره وپلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې وه زه سید محمد نومیږم، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلې وه شش کال مو جوارې ولې چې کرلې دي، مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوایي پر پاشي، خو خاص نتیجه نه ورکوي. او بل چې حاصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړوي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړوي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ، نو برای خاص خلک ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤولین وایي سږ کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10,000 هکتار ځمکه باندې جوار کرل سوي ول، خو سږ کال دا شمېر تر 8,000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو له مخې د جوارو په حاصلاتو کې د 9 کال په پرتله په 9 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1999 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10,215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي، چې 1,98,398 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوی دی، چې سږ کال به لاسته راځي. او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي، او نږدو ورځو کې انشاءالله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډېر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
زاکر شیخ د کونړ لاسادابات پر استولې سمسکي لیکي د جګړو بې ساري زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه بې باوره کړي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي خلک اوربند تر تیا لري. جلات خان نیکزاد له هلمند لیکي له طالبانو او حکومت غواړم چې تاوتریخوالی کم کړي او دغه ورور وژنه بس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي ډیر هلمند یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن لکابل لیکي د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او جید محمد احمدی لزابل لیکي ما هندواڼې کرلې حاصل شدی بازار سور. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید له هوښیارۍ کار واخیستل شي. د لوګر ولایت امنی قمانداني وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لستو طالبانو او د غراز یو شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وښتې. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي 2022 میلادی کال ته وزنډول شو. په ایران کې یو اربیا په کورونا وایروس دښته کې دوه کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر زیات شوی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغیزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکونکي په زور کار ته مجبور شوی دي.
او اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه عزیز مرسل زازیم. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. دوستانو په دې خبرونه کې پر کومي موضوع باندې چې خبرې کوو، هیله ده چې تاسو هم سره ملتیا وکړئ او اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کولای سي چې و پوښتئ. په نننې خبرونه کې کوم موضوع مو چې ټاکلې د هغه موضوع ده چې ډېری میرمنې ورسره پوستونځو کېدي. مخکې له واده باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي؟ او د امیدوارۍ نه په دوره کې یا هم په لړ کې باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي تر څو چې یو ښه سالمه ماشوم نړۍ ته راوړل سي؟ پر دغه موضوع باندې یا هم د امیدوارۍ پر دوره باندې خبرې کوو و چې تقریبا درې برخې دی. لمړی دا چې لمړی درې میاشتې وروسته منځنۍ برخه چې بیا هم درې میاشتې دی او په پای کې درې میاشتې چې کله ماشوم را پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې د ډاکټر صاحب نجم السما شفاجور سره خبرې ترې لرو او پر دې موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې څنګه یو میرمن مخکې د دې چې دې ته آماده سي چې عمل واخري باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصصه ده او هیله ده چې ستاسو پوښتنې هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامونه او نیکه، هیله تاسو هم ښه وخت غواړم.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، بخیر اغلی خبرونه ته. لومړی پوښتنه به داسې پایل کړم، مخکې له دې چې یو مور غواړي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي یا هم کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
تاسو د خبرونه په سر کې وویل چې مخکې د واده نه کوم ټکو ته پام ونیسي او مخکې د ماشوم د راوړلو نه یا د امیدوارۍ د دورې نه مخکې کوم ټکو ته پام ونیسي. باید ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ افغاني ټولنه کې ډېر داسې رسم رواجونه لرو نشته چې په خپلو کې ودونه کوو. اول خو دې ټکو ته پام ونیسو چې دا د سنت طریقه ده او محمد رسول الله فرمایي چې د پردیو سره ودونه وکړئ تر څو چې تاسو ماشومان ضعیف او نهی فرانه شي او د تاسو دغه کورنۍ چې دا وخپرېږي، یعنی چې دوستي ډېره شي، ارتباطات زیات شي. نو اول خو دا ده چې کله یو انجلۍ یو هلک سره واده کوي باید د پردو سره واده وکړي، د دې لپاره چې نن سبا دغه مرضونه چې د خپلوالۍ نه راځي دغه بیخي زیات شوي دي چې لکه سر بر باندې سړی خبر نه اوسي، بل ورځ یو تشخیص درته کېږي یاره دا خو د دې تاثیر ده چې په خپل کې واده کړی. موږ مخصوصا په پښتنو کې دغه رواجونه دي، په دغه کورنیو کې چې ډېر زیات سره غواړي چې نږدې شي، دا اصلا نږدېوالی نه ده، اصلا دغه ارتباطات خرابول دي چې بل ورځ مجبور دي دغه کورنۍ د دې لپاره چې یو سالم اولاد ولري بیرته لاړ شي او پردی جلۍ سره واده وکړي تر څو خیر سالم اولاد ولري. او پاتې شو د دې خبره چې د امیدوارۍ نه مخکې کومو خبرو ته پام ونیسي. بیا هم ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ ټولنه کې رواجونه دي چې بدون د پلان نه دوی حمل اخلي، یعنی د شپېتو فیصد نه زیات حملونه، هغه ناغوښتلې حملونه دي چې خزا و میره حمل نغواری یا هیچ خواه خوردنی ماشومان زیادی در اقتصاد لنظره، در روانی لنظره، در صحی لنظره ارتا چمتون نوی، نو یا وقت که گوری که ماشوم پخیجه شوید نو دقا حملونه که پلان تر راوی که خوزانونه فورت آماده که بیا بار لغنه ماشوم راوی دا بخه خبری او بیا که پلان هم بینیسی که رازه تصمیم لروس یا ماشوم و لرو بیا هم لا هم دکتران دا مراجعه نکه یا دا دکتران نظریات نخلی حال دا چه دریم اشتن مخ که دا امیدواره نه دا خورکه باید دکتر تا لاش مراجعه و کی دا نسای ولادی دکتر تا البته مراجعه و کی ترسو اغا کم کمبوتات چه پا وجود که دی کم مشکلات چه پا وجود که دی اغا یو زلسم کی بیا بعد لاغینا حمل تا اقدامو کی او شپږ میاشتې مخکې د دې تصمیم نه خپل د غاښونو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي. د دې لپاره بیا هم وایم دا زموږ د ټولنې ضعف ده چې موږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو، تر څو چې موږ په ځولۍ کې ونه غورځېږو، تر څو چې غاښونه مات نه شي یا ښه چنجن نه شي ډاکټران د نه ځو. نو شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه دغه غوښتنه لرم د خویندو نه چې د غاښونه خپل یو ځل وګوري، او درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه حتما د نسایي ولادي ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي، بیا بعد لغه نه تصمیم د حمل واخلي.
بله ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې رابشو دې ته چې کله چې یو میرمن عمل اخلي او دې ته آماده ووسي چې بالاخره عمل یې واخیست، لومړی درې میاشتې باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو چې د ماشوم هغه جوړښت چې ده هغه په سمه توګه ترسره شي؟
لکه څنګه چې تاسو اول حمل په درې میاشتو درې دورو باندې ویشل کیږي، اول درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او آخرنۍ درې میاشتې. خو دغه اولنۍ درې میاشتې د دې لپاره چې د ماشوم دغه قالب جوړیږي، اسکلیت جوړیږي او اعضای هغه منشه جوړیږي، نو ډېره مهمه دوره ده چې په دې دوران کې د ښځې په وجود کې، اصلا خو د ټول امیدوارۍ په دوران کې د ښځې په وجود کې ډېر بنیادی تغییرات راځي، د هورمونو له نظره، د رواني له نظره، د ساختمان له نظره چې بچه دانی څومره لویږي، د اندام له نظره تغییرات پکې زیات راځي. خو دا دوره ډېره مهمه ده. وایي که چېرته غواړئ چې تاسو ښه ماشوم ولرئ، نو زر ورځې اولنۍ د ژوند تاسو ته ډېرې مهمې دي چې هغه د القا نه شروع کیږي تر څو چې ماشوم دوه کلنه کیږي او په پښو ځي. نو دغه زر ورځې، که دغه زر ورځو کې تا ورته پام ونیو چې د رواني له نظره، د تغذیې له نظره، د دې له نظره چې ته یو ښه ماشوم ولرې، نو په دې وخت کې ډېر به ښه وي. وروسته چې بیا هر څه پرې وکړې هغه بیا بې فایدې خبره ده. نو دغه اولنۍ درې میاشتې ډېرې مهمې دي د دې لپاره چې د ماشوم مخصوصا عصبي سیستم جوړیږي، او په دې وخت کې امیدواره ښځه ډېر داسې عصبانیت ورته پیدا کیږي، بې حوصلېګي پیدا کیږي، ورته داسې جګړو ته زړه کیږي، جنګره کیږي. نو په دې وخت کې د کورنۍ مشرانو څخه، مخصوصا د دې خوراکې د خاوند څخه هیله کیږي چې ډېر ډېر د دې خیال وساتي. که چېرته بیا هم تکرارم که په همدې وخت کې د حمله ښځې ته ډېره پاملرنه وشي او اعصاب آرام وساتل شي او لکه ډېره ورته پاملرنه وشي، نو هم به د دې ښځې اعصاب آرامي او صحت به ښه وي، او هم په آینده کې چې د ماشوم نړۍ ته راځي دا به یو ډېر ښه آرام اعصاب ولري. نو په دې وخت کې د شاخه کارون نه ښه ده چې جلوګیري وشي. زیاتره بیا هم زه وایم چې زمونږ په ټولنه کې درانده کارونه کوي، ښځې بیچارهګانې د درندو کارو څخه مخنیوی وکړي، ښه خواړه ورته ورسیږي، ښه استراحت ورته ورسیږي، ښه میوه دانه. زه پوهیږم چې اقتصاد زمونږ د افغانانو خراب ده، غریب مسکین خلک یو مونږه، خو حداقل په یو کورنۍ کې چې ډېر وي کال کې به یو ښځه عامله داره وي. نو دغه ښځې ته مونږ باید لکه یو مړی چې د خپل د عقل نه ورته بیل کړو، نو د دې به په کور آباد شي. وایي د نورو نیمه نیمه د ابۍ شوه یوه نیمه، نو د ابۍ به یوه نیمه شي، او د دې به ضرورت پرې باندې تکافو وشي، او د دې ماشوم چې د ښځې
په خېټه کې وانه کوي د دې هم به باندې تکافو شي. نو ډیره مهمه دوره ده چې دې ته باید مونږ ټول پامونی سو ترسو د خزه هم تر حتمندوي او ماشوم
آینده کې یو ساعتمن ماشوم باشي. بله دوستانو د تاسو اړیکه اخلو، تاسو هم کولی سي د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. 0995 او 0825 تر څو چې د دوستانو اړیکو ته ورځو. دغه درېمې میاشتې چې منځنۍ میاشتې دي، د ماشوم ټول وجود تشکیلیږي. ډاکټر صاحب، ښه دی چې پر دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو.
دوهم هر درې میاشتې، یعنی لومړی درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې، هر یو خپل اهمیت لري. په دویمه، په اول درې میاشتو کې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې ډېر مهمه دوره ده، په دې وخت کې ځینې ښځې د خونریزۍ سره مواجه کېږي چې حتماً ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي او مور هم خپل د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي. په دویمه درې میاشتو کې هم او خزه چې د جګ فشارونو تاریخ چلري او په نورو حملونو کې فشار جګ شوی یا کمپونه شوی دی یا خدای مکه اوریزګان اورته پیدا شوی دی، نقصان نه کړی دی، په دې وخت کې هم احتیاط ته ضرورت دی. اصلا بوده د امیدواری ټول دورې دی، احتیاط دورې دی چې لکه د مونږ په کلیو کې داسې وایي کنه، وایي امیدوار خزه داسې دلکه مات منګای هر غړی ورته خونځي واقع کېدای شي، اوریږي ورته واقع کېدای شي، بے وخت ولادتونه کېدای شي، یا دم ورته یو جیت فشار پیدا شي. یعنی په هر څه کې حساب کتاب شته، خو د ولادي په مسله کې یعنی دوه او دوه څلور نه کېږي، دوه او دوه کله یا اتیا شي کله سل شي، نو هیڅ د څه شی په باور کې نه ده. نو همدې لپاره ډېر باید سړی احتیاط وکړي. په دویمه درې میاشتو کې هغه ښځې چې تاریخچه د جګ فشار لري، مخصوصا هغه ښځې چې دوګانګي حملونه لري یا په اړمني حمل کې فشار جګ شوی وو، یا په کورنۍ کې جګ فشار کوم کس درلوده، یا کمپونی یې لرودله، یا خدای مکه مخکینی حمله نقصان شوی وو، دوی ته هم ډېره مهمه ده چې دوی دغه خبرو ته پام ونیسي. او مخصوصا هغه ښځې چې د ګردو چرکلري یا د مثانې چرکلري او هغه معاینې چې د ډاکټر لخوا نه ورته توصیه کېږي، هغه حتما باید اجرا کاندي. د دې لپاره چې امکان لري چې خدای مکه په دې دوران کې هم خونریزي وشي او ریزي وشي، یا خدای مکه کوم بل جدي مشکل دي ته راپېښ شي، دا درې میاشتې هم ډېر مهم دی. خو هغه ښځې چې فشارونه جګ دي لومبرنی حملو کې یا امیدواری توب کې، نو دوی دې دسې خطا نه وځي چې یاره زما فشار د اول درې میاشتې کې دغه فشار خو مې هېڅ پورته نه شو. د حملګۍ یا امیدواری په دوران کې اول درې میاشتې کې فشار معمولا کته کېږي، ښځه ګنګ سمنګ پرته وي، خوب ورته ډېر ورځي، لکه ډېر کسالت ورته پیدا کېږي، دشتیایي دا شیان ورته پیدا کېږي اول درې میاشتو کې فشار کته شي. دویم درې میاشتو کې فشار معمولا برابریږي د حاملګۍ نه مخکې حالت پورې رسېږي. خو دریم درې میاشتو کې هغه کسان چې مساعده بنیه لري، لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل مساعده بنیه لري، نو دې کې امکان لري چې فشارونه جګ شي. دغه د جګ فشار مسله، د خونریزي مسله، د مکروبو د مداخلې مسله ډېر زیات په افغانستان کې زیات دی. چې اولینه مسله چې د مور او د مور د مړینې کچه پورته وړي، هغه زیاتر د خونریزي مسلې دي چې با د ولادت نه خونریزي کوي. او وجه دا ده چې همدغه خونریزي چې د آخر درې میاشتو کې کېږي او دوی یې داسې با بې ځای تېره کړي او پرې باندې فکر نه کوي، ډاکټر ته نه ځي چې یاره د حاملګۍ په دوران کې چې وینه په ښځې باندې ماته شوه، دا عادي خبره نه ده، دا مهمه خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي. با بې ځایه تېر کړي، زه خیر دی من به خشم، سبا به خشم، یو ورځ به داسې غرقه برقه په وینه کې پرته وي چې بیا به ځان راټولولی نه شي. بیا نو هغه وخت شفاخانې ته بوځي څه به وکړي، ډاکټر به څه پرې باندې وکړي. بیا هغې حالاتو کې د دې مریض، یعنی
حالت یا د شاک نویسل بیا ډیر زیات سخت وي.
بله ډاکټر صاحب خبرې خو شتدي زه مطمئنه یم چې تاسو هم د وینا د پر ډیر لری او د دوستانو اړیکه به هم را واخلو د سینې چې دوستانو اړیکه هم را پاتې شي.
مرحبا
نیک. بله ورزو اړیکو ته سلامونه وخت مو بخیر. سلامونه وخت بخیر تاسو آزادې رادیو ته واکې است.
سلامونه مو سر زغه خود ته محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان ځکه موږ سلامونه وکړو ما فضا له دې ورده کې ما دې باندې چې کول سوالې نه سپلی کا وسو شوې.
ورده صاحب بخیر اغلی خبرونه ته مرحبا نیک چې کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې.
ډېر زیات مننه مو سر زغه خود محترم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده موږ دې والو مردا د اتومي شت اولاد لرینو په دوه اتومیشتو کې دتا د سیوراکم ګنګسیات پیدا شوای دی او د سزای پام در څومره چې د ویټامینونو ورتور کو بیا هم د زای په ویلاسو کې لرزک او سړی ګرځيږي نو د دوه د تو بورا کومو د سیولاند اگر کو نظر کو په ګلو رو پاتې سمو کې کا یو څوک د دوه مشکل سره مخ کیږي یا فشار لري او چې هغه مثال کلینیک شو په خونه ته لفرسای ولکو ونلري هغه څو کو سم د نوسه یو کوم نو امکانات چې په کور کې پیدا کی سره د چونه استفاده وکړو.
ډیر زیات مننه وردک صاحب ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درک.
څوم بچای د وردک صاحب اته مې شته ماشوم په خېټه د څوم میاشته د څوم اولاد دی.
ډاکټر صاحب متاسفانه چې د ورډاکس بړی کا پریش وا وای ویټامینونه هم ورکړي سردرد لري ځان درد هم ورسل لري یو ډول لرزه لري او د اتومیا شو ماشوم لري.
د امیدواری په دوران کې بعضی داسې مشکلات وی چې هغه مونږ وایلی شو چې ورته تشویش نه کوي لکه ګانګسیاتو ضعیفي او د غړو درد ورته پیدا کیږي د دې لپاره چې بیا هم زه دغه خبرې ته راځم چې د مونږ په افغاني ټولنه کې خو یو خو ماشومان ډیر راوړو مونږه وخت هم د ماشومانو په منځ کې نه راولو او بل دا چې مونږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو. یو خو د حاملګۍ په دوران کې دی چې هغه ضروریات چې مور ته ضروري وي هغه مونږ په وخت ورته نه رسو. بیا چې د ماشوم ته د شیدو د ورکولو وخت وي هغه ته هم مونږ توجه نه کوو. د دې لپاره چې هغه کالوري چې د امیدوارۍ په دوران کې ضرورت وي د هغه یو نیم چنده مونږ د شیدو ورکولو په وخت کې د خځو لپاره ضرورت لرو چې هغه ته پام باید ونیول شي. نو دغه خوراک چې ګنګ تبي او د ضعف احساس کوي نو آیا په وردګو کې کلینیکونه خوښته ولې ډاکټر ته نه ځي او هغه تابلیتونه کوم ضروری دي د حاملګۍ د واد لپاره د مور د صحت مندۍ لپاره د دې تابلیتونو څخه استفاده وکي او دوی چې وویل چې ساري درد کوي او کچیرته ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو دوی څه وکي په کلی په باندو کې. اول خو وایم چې په هر کورنۍ کې داسې یو با تجربه کس وي چې ښځې ته راهنمایي کوي چې قصه څه ده دا سردردي ولې ده دا ریزش ده دا کته فشار دی پورته فشار دی څه خبره ده. نو معمولا که هر څومره نه وي یو ډاکټر به په یو کلي کې په یو بانډه کې وي چې فشار یې حداقل وګوري چې کته دی پورته دی. د دې لپاره چې د کته فشار نه پورته فشار ډېر زیات خطرناک دی. د دې لپاره چې هم د مور او هم د ماشوم حیات خطر سره مواجه کولی شي. نو د دوی لپاره ضروری ده چې د ټیک فشار د خطر علامو ته باید پام ولري چې که چېرته یوه ښځه فشار جیګ وي سر درد کوي په سترګو باندې توره شپه راځي د معدې سر باندې یو درد راځي پخې خو پړسیږي د حاملګۍ په دوران کې چې دا معمولا څه دی چې په دوه ګوتو کښېني یا د کټ په سر کې کښېني یا په اشپزخانه کې ډېر ودرېږي. خلاصه چې دغه پخې ډېرې ځوړندې او که ځوړندې مې د حاملګۍ په دوران کې پخې ډېرې پړسیږي خو که چېرته مخ وپړسیږي او یا لاسونه وپړسیږي دغه د خطر علامه ده چې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. نو دا د خطر علامې دي چې که دې ته پاملرنه ونه شي نو ژر تر ژره دغه ښځه بیچاره بیوشي خواته ځي چې د دې ویستل بیا ډېر زیات سخت وي که هغه وخت لویترین روغتون ته یې هم بوځي بیا ډاکټر صاحبانو هغومره ورسره مرسته نه شي کولی. خو د دې علت باید پیدا شي چې دا سر درد ولې دی دا ګنګسواله ولې دی دا ضعف ولې دی لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل چې
دیوی خانه دا امیدواره خزه بیچاره امیدواره ده او د دې په خېټه کې بل بل موجود جوړیږي نو دیوی خانه بیا دوی ته معمولا اوس په ګرم بازار دی چې فریضونه ورکول کېږي چې یاره غوښه مه خوره شیدې مه خوره مستې مه خوره اګیز استفاده مه کوه چې دغه ډېر یو غلط تبلیغ په بازار کې په د طبابت روان دی چې دغه سره چې هر څومره کوو
یعنی هر څوک ډاکټر صاحب ډاکټر سوي دي کولی سي خپله ورته ووایي چې دا مه خوره او دا وخوره
حال دا چې زیاتره د خویندې چې مراجعه کوي د کور د یو مشر سره مراجعه کوي چې مونږ ورته وایي خوراکي پرهیز ونه کې هر څه وخوره لکه ډیر وخت ته ضرورت لري مستو ته شیدو ته هګۍ ته ډیر شیان ته ضرورت لري بیا چې د باندې ځي نو بیا د کور مشره یا خواښې یا مشره خور یا یو بل کس ورته وایي چې ډاکټر خو درته وویل چې دا پرهیز نه لري خو ته به د ټینګ پرهیز نیسي چې بیا خدای مه کړه د دې لپاره د پرهیز علت څه ده چې ماشوم د ډیر غټېږي بیا د پیدا کېدو په وخت کې تاته مشکل جوړوي یا دا چې مکروب بنی ونیسی یاره کوم مکروب دی چې په دې بخار کې لبای نه نیسی هغه غټه غوخه چې په دې بخار کې په هغه تقلط باندې نرمیږي نو دا مکروب چې آباده چې نه نرمیږي نو دا مکروبونه دا غوخه چې مکروب هم لري اول خو دې خپل لاسونه پاک ستره په صابونه باندې ومینځي بدل دې چې دیګی ته غوخه واچوله دې بخار ته غوخه واچوله دوه درې ځله دې خپل لاسونه په صابونه باندې ومینځي او غوخه د ښه نرمه کې هم دې نه استفاده وکړي او که شیدې نه استفاده کوي که شیدې ځان ته اخیستي د غوا شیدې د قوتیانو شیدې خو زه هېڅ وخت نه پیشنهاد کوم د دې لپاره چې هغې کې ډېر زیات غوړ دي د غوا د شیدو څخه استفاده وکړي مثلا یو کیلو د غوا شیدې که واخیستې یو کیلو د پکې اوبه واچوي دا د دومره وویشوي چې بېرته د دې نه دا یو کیلو اوبه وچی شي بیرته یو کیلو شیدې پاتې شي د دې نه هم شیدې استفاده کړي هم د تیر نه مستې جوړې کړي هم د چکیده ورنه جوړ کړي هر څه د همدې نه وخوري د لپاره چې د دې ښځې ضرورت ورته دی که چېرته د یو خانه ښځه عمله ده د یو خانه دواګانې هم ورته نه اخیستل کېږي که خواړه هم ورته نه ورکول کېږي دا خو مسلمه ده چې د ښځې وجود ضعیفه کېږي او مهمه خبر دا ده چې بعد د ولادت نه نو مونږ ټول کورنۍ زرم جام شي چې زه ماشوم پیدا شم نور نو دغه ښځه نه ډاکټر ته ضرورت لري نه دوا ته ضرورت لري حال دا چې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل د امیدوارۍ د دورې نه د شیدې ورکولو دوره یو نیم چنده کالوري ته ضرورت لري کالوري ضرورت چې زیات شي نو باید هماغومره ورته مهیا شي لکه مونږ د امیدوارې ښځې نه توقع لرو چې خایسته بچی را تراوړه خایسته وراره وریره را تراوړه لمسی را تراوړه
اما د ډوډۍ او بونه هیڅ خبرم نه یو چې چی شی به تو خوري
دا پسې نو وای چې زوی مې یو زوی د پرې د چل مسیان مې ډیر پیدا شي خو بابا ته خو د دې انګور غم هم خو خوره دې خوراکي غم خو خوره چې خل مسیان درته خپخ غټ صحتمند درته پیدا کی نو د دې خزنه چې مونګه توقع لرو چې مونګه ته خما شوم راولي نو مونګه دې خزه ته چیکو
bale
ډاکټر صاحب کوم پام کې باید مونګه ونی
bale ډاکټر صاحب کای تاسو اجازه بیا به هم یو دوه اړ کې راخلو دوستان به هم په تمایي سلامونه وخت مو په خیر سلام وخت په خیر میره بنی څوک لکم زینا تاسو آزادی رادیو ته غواکی است
سلام
څنګه خوري په خیر دی رضیا تمنا نه اورور په خیر غلی خبرونه ته مېرمنی څوک لکم زینا او پښتنه مو مطرح کړی زینا ارشاد تعالی دې
خبره
در سره کوم مېرمنی اورور کوم پښتنه مو درلوده موضوع متکلی امیدوار و میند و برخه که یعنی کلچه یو مور امیدواره که پر دغونه هم یشتو که باید چرد اول تدابیر و نیسی تر سوچ یو خم معشوم نده تره اوڑی
سید خوی بخشش و مچور موضوع دست در زنانه موضوع دست
بله ډیر زیاته مننه اورور دې اړیکه نه دی دوستانو تاسو کولی سی را سره پاړی کې 0999145040 سلامونه وخت مو په خیر بله سلام
هلو
سلامونه وخت په خیر ښه ستې سات مخ دی
علا فاضل
د خوست ولایت نه خرغله سره وایم کچې دې موضوع پړه کومه پوښتنه لري کولای سي مېرمن خپل پوښتنه مطرح کړي.
د موضوع په اړه چې دا کور ولا دا درې څلور ورځې ودونه دا چې درې څلور میاشتې کې دا کیږي. درې څلور میاشتې کې دا کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟ بله ډاکټر صاحب، پوښتنه همدا دی وایي چې د موږ ماشوم کله چې د مور په ګیډه سي څلور میاشتو نه وروسته ځای کیږي. ډاکټر صاحب، تاسو کومه پوښتنه د ورور نه لرئ؟
بله دا 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 یو کال کې چې کومه شکر د شکر ماغره دی مرزاب شکر.
بله، یعنی د شکر ناروغي هم لري.
دا یو کال کې بله ما پوښتنه بل نه چې د شکر وای وو بل څه دی کوروله نه ناسي پال ناسي نه پات راځه کوارټ ښه یو بستر استعمال دی نه خو شکر وو بل څه دی دا موضوع خو نه دا خدای معلومات نه لګرات.
ډاکټر صاحب، کچیر تاسو پوښتنه لرئ مېرمنې د ورور نه وپوښتئ.
ما پوښتنه کوله چې د دوی څو ماشومان ځای شوي دي.
ورور، تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنه واورېده؟ متاسفانه فکر کوم چې د ورور اړیکه پرې شوه. وای فکر کوم ډاکټر صاحب دوی خبره دا و چې څو ماشومان تر اوسه پورې ځای شوي دي، او په دې برخه کې وایي هغه مور چې دغه یو کال کېږي چې شکر ناروغي هم ورته پیدا ده. بلې اړیکې ته هم ورځو، وروسته دغې نه بیا ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ په خیر اغلی ورور، خبرونې ته او مهرباني کچیر کومه پوښتنه لري؟
دا څنګه پوښتنه ده چې موږ زنه دا غوښته او نه باري دا د پټاټ سپیډ لري دا ماشين د بسري ورکولای شي کې نه ورکولای.
ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري؟
معنا دا ده چې یو ماشوم په غې کې ده بل په خېټه کې.
دا یو ماشوم دا ول ماشوم دا یو څه دا ول هم دا نو زه تاسو ته پیډو تور زړه یو نو چې عمل باندې وسلو مې چې کیږي مې چې ماشوم دې لاس مې شولې دې ماشوم تور تور شي نور کنه شي ورته ولې
بالکل ورته ولې شي هیڅ ډول ممانعت اوس نشته چې شو دې ورته باندې کې خو به ویل غلطه خبره به واچ تر سوچې ماشوم ته لکه واکسین ورنه کې امینو ګلوبولین ورنه کې شو دې مو ورکوي مګر اوس وایي چې نه اول شو دې ورکه خو به ویل چې په ا موشم چې اوځيږي اول سات کې ورته شو دی ورکه خو زوینا څلوي خو د قوتای م پر دې زر موشم ته شو دی ورکه یو ورسته ورته واکسینم کا ورکوي ورسته ورکه پرمانه.
بله ډاکټر صاحب،
ډیر مهمه دي چې باید زر ورته ورکړل.
بله ډاکټر صاحب، یو مشکل دا دی چې مور د ماشوم تور زیړی لري او کله چې تور زیړی ولري، یعنی د دوی خبره چې آیا د دې اجازه شته چې ورته شو دی ورکل سی او کنه؟
ام دې باندې خبره کوله چې په خوا داسې غلط مفکوري وي چې ماشوم مور تور زیړای لري ماشوم شدو ته ما چوي تر سوچ واکسین نه یې اخیسته خو اوس وایي چې نه تر واکسین د مومنت زره کېږي اول زر ماشوم شدو ته واچوي بیا وروسته واکسین ورکړي پروا نه لري او په خوا به ویل دا چې یو سات کې دنه ماشوم ته شوه دی ورکه د ولادت نه پس د عملیات نه پس اوس وایي چې یو سات ته منتظر کېږي د سلويخت د قوپ دنه کې باید ماشوم ته شوه دی او خړل شي.
بله، او ډاکټر صاحب د خوست نمو ورور اړیکه نیولې و وایي څو ماشومان تر اوسه پورې ځای سوي دي او میرمن هم شکر لري تقریبا یو کال کېږي چې دغه ناروغي ورته پیدا سوي ده. وایي علت یې څه دی، څنګه باید په دې برخه کې درملنه وکړو؟
کاشکې چې دوی اړیکه نه وای پرې شوای چې ځینې سوالونه نه کړی وای. اول خو دوی حکم خپل دی کور والا سره نه لري دوی نه ګروپ یې صدای آیا ژوندۍ بچی لري کنه لري آیا د دوی ماشوم په خېټه کې خرابېږي یا ژوندۍ پیدا کیږي بیا مړ کیږي او د ټول نه لوی هغه دلیل چې دوی خپل وای چې یو کال کېږي چې دوی ته شکر پیدا شوی چې دوی یو کال کېږي چې په باندې پویدلې دي دای شي چې دا شکر د دینه رومبای مو او دوی په باندې نه وای پویدلې آیا کومبل مشکل لکه جاغور مشکل خونه لري آیا د دوی وزن خو زیات نه دی
آیا د دې په رحم کې حکم مشکل نه دی؟ دا ډیر زیات سوالونه دي چې دا باید حل شي او دلیل ورته پیدا شي چې زر زر ماشومان نه نوري ولا چې خام وي او نقصانونه هم کیږي. باید کم لکمه شپږ میاشتې باید وقفه راوړل شي د ماشوم چې یو نقصان کیږي او بل په خېټه کیږي. د دې په منځ کې حداقل شپږ میاشتې بیا وقفه باید راوړل شي او شکر اول کنټرول کړي.
استدیوی